السلام علیکم په کابل کې د سهار لس بجې شوې دي خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هر کله کوم د خبرونه ډیره برخه د سندرو ملمانو پروګرام ته ځانګړې شوې خلاند خبری برخه هم درې دي خبری برخه کې به ووري چې په دوحه کې د افغان دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وای چې د غلطه خبرې نوي پړاو ته ننوتلې دي د کابل چا پرسپانو ته کتنه هم درو خو په فایل کې پام وکړی دي سات خبرونه ته چارواکی وای د الیاس دای د وجلو پتوري یو کس نیولې د روغتیاي مسؤلان اندېښنه کوي چې لویدیزه حوزه کې به 70% ماشومان د پولیو له واکسینا پاتې شي او نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لمړنۍ راپور ترلاسه کړي بشپړ خبرونه د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نای وی امنیتی ادارو ورته ویلي چې د آزادی رادیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی د دغه ادارې اجرایی مشر مجیب خلواتګر تیر شپه آزادی رادیو ته دا خبره وکړه
مونږ ته داسې معلومات ورکړل شوی دی چې ګویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپورې چارواکی و په هلمند کې د دغه کس نیول شوی دی او د دولت آند یا نظر داده صدقه کس د اقدایی په قتل کې لاس درلوده
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس دایی د چاودنې مسولیت نه دی منلی د دغه مشکوک کس د نیولو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې الیاس دایی چې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال وو د لړم میاشتې پر 9 په لخرګا کې وژل شو د اورزګان محلي چارواکي وای په 13 میاشتو کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژلي دي دغه ولایت امنیه قماندان مل پاسوال محمد خطاب خنجری ازادي رادیو ته ویل چې دغه وسلوال په گیزاب او دهراود ولسوالیو کې وژل شوی
293 تنه دشمنان په دیراوت ولسوالۍ کې وژل شو او په گیزاب ولسوالۍ کې هم مش طالبانو ته درانه تلفات واړول دوی شپې مخکې طالبانو غوښتل هلته پر وی امنیتي پوستې برید وکړي د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې دیار لستنه یو ځای وژل شو او دیار لستنه نورې بیا بل ځای وژل شو او سلګونه نورې ټپیان دي
طالبانو بیا دغه مرجوب نه ده منلې او ویاندی قاری یوسف احمدی ویلي چې په اورزګان کې امنیتی ځواکونو ته ډیره مرجوب اړولې په دهراود او گیزاب ولسوالیو کې پروسوي کې سخت جګړې شوې چې ځینې ساحې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي د افغانستان په لویدیز کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 70% ماشومان له ګزرن یا پولیو ضد واکسین نه بي برخې دي په لویدیزه حوزه کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسول عبدالوحید رحمانی ازادي راډیو ته ویل چې د دولت وسلوال مخالفان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومان ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي
په هدف مو در سطح حوزه
په لویدیزه حوزه کې مو هدف تر 15 کلونو کم عمره 1,000,000 او 1,00,000 ماشومان ته واکسین ورکول دي خلبا د مرغه د 2% له کمپاین څخه به برخې پاتې کیږي د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور د واکسین تطبیق کړو په نامو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ماشومان ته د ګزرن ضد واکسین ورکړه نن دوشنبه پیلېږي خبرونه له ازادي رادیو نه اوري نن بعد امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لمړنۍ راپور ترلاسه کړي دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پانه کې کړې ده دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي په نړیواله کچه ملي امنیت ته د ورپېخو لویو ګواښونو په اړه وي له دې وړاندې د نومبر په 24 د برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي وو بایدن ته د لیږد پړاو به رسمي ډول پیلېدای شي بایدن او ټیم په خوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منه شوي وو د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن بل د معلوماتو وروسته له سلاکارانو سره هم وګوري بایدن د جنوري په 6 جوړه کوي په نایجیریا کې لکتر لګا یو سنلس ملکیان په یو وسلواله حمله کې وژل شوی دی ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې دغه یو سنلس کسان د شنبه په ورځ دغه هیواد په شمال ختیځ کې وژل شوی دی د نایجیریا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی ادوارد کالون ویل موټر سایکل سپرو وسلواله پر هغو نارینه او ښځو چې په بورنو ولایت کې په کروندو کې کار کوي دازې وکړي که څه هم د حمله مسولیت چانه دی منلی خو د افریقا په دغه هیواد کې بوکو حرام او داعش ډلې فعالیت لري او د بریتانیا چارواکو ویلي راتلونکو اونیو کې د کورونا په ضد پراخ واکسین د پیلولو مخکې 2 میلیون دوز نور واکسین هم برابر کړي. بریتانیا چې په اروپا کې د کووډ 19 ناروغي ډیره مړینه لري، نن دوشنبه ویلي هله لري چې د کورونا واکسین په پیلیدو کې د نړۍ لمړنۍ هیواد شي. بریتانیا کې چې 18 میلیون نفوس لري، تر اوسه څه باندې 50 زره کسان کورونا مړ کړي. د بریتانیا حکومت موافقه کړې چې له بیلابلو تولیدي شرکتونو څخه به 350 میلیون دوز واکسینه واخلي، په دې شرط چې واکسینونه یې ګټور ثابت شي. ګارډین او فاینانشل ټایمز ورسپانو د رښتونونو په حواله ویلي چې د دسمبر په دویمه اونۍ کې بعد واکسینونو لمړني دوزونه ترلاسه کړي. ټاکل شوی امریکا کې هم د دسمبر میاشت کې د کورونا ضد واکسین پیل شي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل کې چیرته انټرنیټ لري، دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې بیا اوریدل شي او لوستل یې هم شي. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. د خبرونې ډیره برخه د سندرو ملمانو پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبری برخه کې به واوري چې د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یا وغړی وای په قطر کې رواني خبرې له کوم خان سره نه دی مخامخ شوی، بلکې نوې مرحله ته داخلي شوی. تر دې مخکې د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضاد څرګندونې شوې دي. په قطر کې د دواړو مذاکره کوونکو ټیمونو پلاوی د سپتمبر له 12مې په خپلو کې په خبرو بوخدي. په دې اړه په مکړې د سالی محمد سالی راپور ده.
په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یو غړی وایي د دوی مذاکرې له کوم کړکېچ سره نه دی مخامخ شوی. فوزیه کوفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه مذاکرې چې د سپتمبر له 12مې روانې دي نن سبا یو نیوي پړاو ته داخلي شوې دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه
مذاکره له خان سره مخامخ سیوی نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نیو پړاو ته داخل شولو. هله منو چې ډیر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندیشنو سبب دي خبرو تکشینو.
د شنبې پر ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلاري په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو متضادو څرګندونو اندیشنې ولاړې کړې وې. طالبان ویلی و چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یوشت مادو د دوړو ټیمونو لخوا موافقه شوی او د دې کړنلارې یو نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل شوی ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلی و له مقدمې پرته پر یوشت مادو په اصولو کې موافقه شوی، خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري. کوربه هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسما د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. دا وضاحت هم نه دی ورکول سوی چې د کړنلارې یا طرز العمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد سوي او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل سوی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال پرون ازادي راډیو ته ویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د ملي پخلاینې علي شورا له مشر عبدالله عبدالله، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او نور سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې سوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د جوړېدو څخه باندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی.
په دوحه کې د سولې په اړه خبرې داسې مهال نوی پړاو ته رسیدلې چې په افغانستان کې لا جګړې په خپل ځای دي. دغه جګړې هر ورځ د طالبانو او امنیتي ځواکونو سربیره د ملکیانو نه هم مرګ ژوبله اخلي، یا ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. په دې ترڅ کې د لړم میاشتې په 19مه نیټه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم د ماین په 14 کې وژل شو. اوس د هلمند دای په د الیاس دای په اړه ویل کیږي چې دای داسې یو ژورنالیست و چې له خپل خاورې او له خپل ولس سره یې ډیره مینه درلوده. تازه یو استرالیایي خبریال د خبره په یو راپور کې کړی چې د تحلیلګرانو شبکې خپور کړي. په دې اړه د نوریاس نوری راپور ته پام وکړي.
هلمند زما روح دی، زما مور دی، هیڅ کله به خوش نه کړم. دا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای هغه خبره ده چې تر وژل کېدو مخکې کړې و. همداسې هم وشول، دای هلمند خوشی نکړ خو غږ یې د تل لپاره غلی شو. استرالیایی خبریال اندریو کویلټ چې کلونه له دایي سره نږدې کار کړی د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې د دایي د مړینې په اړه په یوه مطلب کې د هغه ژوند او فعالیت کتنه کړې چې د پیل په کرښو کې لیکي. الیاس دایی دا د افغانستان یو تر ټولو د درناوي وړ خبریال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یوه هدفي بم چاودنه کې ووژل شو. دایی پر خپلو همکارانو ډیر ګران او ډیر ستایل کېده، همداسې د راډیو په اوریدونکو هم. او قتل په دې اړه چې آیا د هدفي وژنو له زیاتوالي سره دغه مسلک هم له پنخه کېدو مستثنا نه دی پوښتنې راپورته کړي دي. اندریو کویلټی چې له دایي سره یې په تېره بیا په تېره اکتوبر میاشت کې چې طالبانو د لشکرګاه په ګډون د هلمند پر څو ولسوالیو بریدونه زیات کړي وو له نږدې کار کوو وایي، هغه یو نوښتګر خبریال و او وژلو یې دا پوښتنې راپورته کوي چې په هلمند کې د ژورنالیزم راتلونکی به له څه برخلیک سره مخ کیږي. ښاغلي کویلټی چې دایي ورته ډیر نږدې و د هغه له ژوند، کورنۍ او د خبریال په توګه یې د فعالیت له پیلېدو ډیر خبرو. نوموړی په دې اړه چې الیاس دایي په څه ډول ووژل شو، د پیښې د څرنګوالي او د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړو او دغه راز په هلمند کې د هغه د همکارانو خبرې راخیستې او لیکي. دایي له 2016 کال وروسته له یو زیات شمېر هغو بهرنیو خبریالانو سره هم له نږدې همکاري کوله چې له هلمنده به یې راپورونه برابرول. کویلټی د دایي له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبریالۍ تر څنګ هغه د خلکو ډیر لاسنیوی کاوه. نوموړی وایي کله چې د لښکرګاه په ګډون په هلمند کې د طالبانو حملې شدیدې شوې، د نورو په زرګونو کسانو په څیر د دایي د کورنۍ غړي هم له خپلو مینو بې ځایه شول چې شاوخوا لسو کورنیو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی و.
ای په خپل کور کې لدې جګړې به زه شو لسو کورنیو ته زه ورکړم. د خپل کور کې د لسو کورنیو شپیتو غړو ته پناه ورکړه. ته دای کور دومره لوی هم نه وو او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی په خپل کور کې وساتل، د پروختل کې له بستر ټپیانو سره هم مرسته کوله.
د اوس ان د هاسپټل سو نوت ټو اباندن هیز وایف اند ډاټر اند مادر.
د نه یوازې دان غختل چې هغه کسان چې په خپل کور کې پناه ورکړي و یوازې پریدي، بلکې نه غختل خپل میرمن کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي.
آی تھنک دټ واز ټیپیکل.
دایی په هلمند کې پر جګړو سربیره د دغو جګړو له امله د بې ځایه شو پر ستونزو او دغه راز د هغوی پر ډیرو نورو ټولنیزو او فرهنګي اړخونو هم راپورونه برابرول، خو د ناامنیو په اړه راپورونو کې هیڅکله هم د ولسي خلکو ستونزې له پامه نه وې غورځولې. تر وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت مخکې چې په اکتوبر میاشت کې طالبانو د جګړو لمن تر لښکرګاه پورې ورغځولې وه او له امله یې زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې وې، دایي ازادي راډیو ته په یوه راپور کې د بې ځایه شوو ستونزې داسې انځوروي.
په نهال کې دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې حکومت یا د دوی سره مرسته وکړي، ځای دي سرپناه دي ورپیدا کړي، خوراکي او غیر خوراکي توکي دي ورکړي، یا د هغه سیمې چې لکړي دي ودي نیسي امن دراولي چې دوی بېرته خپلو کورو ته ولاړ شي.
ښاغلي کویلټی د دایي په اړه د یو شمېر کورنیو خبریالانو تر څنګ د بهرنیو هغو خبرې هم راخیستې او لیکي. اشلی جکسن دایي یو ډیر زړور خبریال او د ژور احساس درلودونکی باله. نوموړي چې په لندن کې د نړیوالو پراختیایي چارو له انسټیټیوټ سره کار کوي او دایي ورسره همکاري درلوده وایي، دایي یو ډیر ژور انساني احساس درلود. دغه احساس په ده کې دومره ژور و چې هر هغه څه یې چې په حقیقت کې په هلمند کې تیریږي درکول.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو څخه چاپ کړي ناجی ساپي ته غوښ شي.
مسیر ورځپاڼې د مصالحي عالی شورا په تړاو لیکلي چې پر ارګ لوړاندې فشارونه و چې دا شورا جوړه کړي، خو په وینا یې داسې ښکارېدله چې ارګ په قصدي او شعوري ډول د دې شورا د جوړېدو مخنیوی کوه او یا یې هم داسې ګامونه اخیستل چې د شورا د جوړېدو پر ځای لانجې او اختلاف لا زیات شي. د سرمقل لیکونکي په وینا د سولې په چاره کې تر اوسه اساسي ستونزه هم دا و چې ټول واکونه یوازې له ولسمشر سره و. مسیر لیکلي اوس هڅه روانه ده چې د سولې په تړاو د دولت دریز د یو شخص له انحصار راوویستل شي. ورځپاڼې په باور ده چې اروپایي ټولنه، امریکا او افغان سیاستوال د مصالحې د عالي شورا د جوړېدو غوښتنه او هڅې کوي. اساسي لامل یې همدا دی چې تصمیم باید د یو فرد پر ځای شورا ونیسي. هوا دولتي ورسپانی پر غزنی او زابل روسي او بریدون د پېشاري لیکلي په ټوله کې د سولې له حاسو سره سره طالبانو او ترهګري زوډلو په افغانستان کې دا جګړه او بریدونه پراخ کړي دي. ورسپانی لیکلي سره لدې چې اسلامي همکاري او سازمان دلته روانه جګړه ناروا بللې، خو لا هم جګړه روانه ده. وړاندې راغلي د اسلامي همکاري